دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوی د هغوی په پورتنی برخه کې په پاسنی برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دي چې دي د سپیرفایټ دي یعنې د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي یعنې د دوی کله چې یو ځای سره ووسي دوی منځته راځي که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي یعنې پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند یاست. شنو لاست نه هم ټولګي و دریم لوست. په تیر څپرکی کې مو دا یادونه وکړله چې زموږ د هم ټولګي چې د هغه ټولب د بدن پر سیستمونو باندې ولاړه ده او ورسره مو د بدن یو سیستم چې هضمي سیستم هم پیژندې چې څه ډول هضمي سیستم یعنې کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیه غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي او د مری په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسي. او دا رنګه مو چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په میده په کولمو کې سرته رسیږي. راځو په دې څپرکي کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو، ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسې متوجه سو موږ کولی شو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو او یا هم که چیرې څو ورځې یو دوې ورځې خوراک ونه کړو بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی شو. مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کړو، ساه ونه اخلو، زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیستم په غړو باندې پوهیږو، د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د یولسمې صفې څخه بیا تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی موضوع مو دا د تنفسي سیستم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیستم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبة الریه او سږي شامل دي چې دا ټول به موږ په تفصیلي ډول سره د دې جوړښت پیژنو او د دې دندې به هم پوسو چې هر یوې کومه دنده سرته رسي. رسیه لومړی راځو د پزې تشې ته چې د خپل تنفس سیستم چې دی هغه د پزې تشې څخه چې کیږي را شروع کیږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي چې موږ تاسو په تیر لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي و چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه لري چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دی لزجي مایع وجود لري چې دغه لزجي مایع ورشتان د دې لامل کیږي چې کوم میکروبونه دوری خاوري د چش سره د هوا سره چې کله داخليږي هغه چې کې پاک کی. یا هم مثال دغه میکروبونه چانه یې تر څو یوازې هوا چې سی و سږو پرې ورسیږي. د پزې د تش څخه کوم هوا چې چانه سوې ده پاکه سوې ده هغه تر کومې پرې رسیږي. اوس نو راځو کومه وایو. کومه چې د هغه موږ وایو که چېرې ستاسې په یاد په تېر هضمي سیستم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دغه کوچنی ژبه خلاصیږي او زموږ کم هوا چې دی یا کم غذا چې دی هغه چې ته ځان رسي حنجرې ته ځان رسي او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې د چې کیږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه و تنفسي لارې ته داخل نسي.
که چیر تنفسی لارت داخل سی ده تنفسی لار بندی او ده توخی او احتا که دیسی ده تنفس ده بندی دو لامل هم و گرزیجه. ده کومی سخه چکل هوا تیر سی چیر زی و هنجری تزی. هنجره چی ده مجوائیو قصبتوریه چی که مثال هنجره چی ده مش قصبتوریه او که کومی چی که سره نشلیی چی پدیزه که هم سوتی پرده وجود لری چی کلا پدیزه باندی کم هوا یا تنفس چی مش کاجو اغا پرده باندی مشلی ده دوی ده ازالاتو انبساط او انقباز ده لامل که چی سوت جورسی او غش جورسی مر وایو دا کما پرده چې ده هغه د سیګریټ او چلم په شلو سره تکول سره د دې هغه کم پرده چې ده هغه تخریب دی سی هغه ته زیان رسیږي ورپسې رازو قصبتوریا وایو قصبتوریا چې ده دا هم یو د ناس د تنفس کولو یو نال دی چې ده هنجرې څخه چې کوم هوا تیریږي هغه چیرېږي قصبتوریا ته ځي او موږ وایو دې ته چې دی په انګلیسي کې ترخیا وایي او د هوا د لیژ یو بله وسیله ده چې زموږ دا کم سږي چې دي هغه د هنجرې سره چې کوي وسلې او د دوی ترمنځ راځي په خپله قصبتوریه کې چې دی دوی خپله دوې اساسي دندې سرته رسي یو موږ وایو چې هغه څه ده د هوا لیژ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربون ډای اکساید په شمول هوا د شو څخه بهر ته لیږدوي او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخات باندې چې دوی چې دي د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه چی کوي چانه یا پاکیه او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزروفي جوړښت لري یا کربندو کې څخه د کم جوړښت دی جوړ سوی دی او د چې د دوی چې د قصبه په خلاص ساتلو کې چی کوي مرسته کوي او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل سوی دی او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متر په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتي متر هم چینه اوږدوالی دي قصبتوریه چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش شیز سجیته یا هم راسته سجیته او دوهم برانش دی هغه چپه سجیته زی پای ته رسیږي اوس نو رازو ورپسې بله موضوع چې موده هغه سږي دي رازو سږي هم چې کوو د دې دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو موږ وایو چې سږي چې دي هغه سفنج ډوله ارتجاعي چې دي بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خوا ته چې لري موقعیت لري راسته سږي چې دي هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دي هغه کوچنی دی ځکه چې دا دوهم برخه چې ده چې شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه چې سي په هغه ځای کې سم قرار واخلي او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري په سږي کې چې دي د برانشیلونو په نامه چې دي کوچني جوړښتونه دي وجود لري چې دا کوچني جوړښتونه چې دي هغه په هوایی کڅوړو باندې پای ته رسیږي هوایی کڅوړو چې دي زموږ د کم سږي چې دي هغه اساسي واحد دی جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایی کڅوړو زموږ او ستاسو د جلد سره کچیر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی کله چې موږ د هوایی کڅوړو چیکو خلاص کوو په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دي کم غازات چې د پزې د لارې سږو ته تللي دي هغه چې کې چانه او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملې چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن ور ټول اعضاو ته چې سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کم کاربون ډای اکساید چې سوي دي راټول سوي دي هغه چې کېږي و زړه ته او د زړه څخه و سږو ته راوړل کېږي څو چې سیم تصفیه سی اپاکسي چې دا هغه څخه کم اضافه غازات چې دی هغه چې کیږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې جریان سره یو ځای کیږي ورپسې رازو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوښتو چې د تنفس عملیات څه ډول سره رسیږي او د تنفس عملیات موږ او تاسو شوي ور موږ وایو چې تنفسي عملیه چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو یا هم د هوا داخلي د انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څه عبارت دی موږ وایو کله چې موږ هوا چې کیږي داخلي چې په هغه وخت کې د چټر پنجره چې دی په دغه داخل کې حجم چې کیږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره دغه داخلي فشار چې کیږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کیږي راډیریږي. او برعکس کله چې موږ بیرته سا چکو خارجو په دا سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي، هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي، یعنی کله چې پر داخل فشار ډیر سو هغه د سر څخه هوا چې کیږي خارجېږي. چې موږ وایي تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یوه دقه کې د دولو څخه تر شلو ځلو پورې چې کوي سا اخلي، چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول. وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسې وویله، کله چې د اکسیجن څه سي یا مثال کوم غازات چې موږ تنفس کړي دي، هغه کوم چې چانس وله یا پاکس وله اکسیجن یې د وینې په دوران کې چې کیږي داخلیږي. د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې کوي په سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کیږي د اکسیجن زموږ د بدن ټول اعضاو ته رسول کیږي، چې په دې باندې موږ دا کوم فعالیتونه چې سرته رسوو زموږ حجره چې ده د میتابولیزم د عملیې دپاره دې ته څه لري ضرورت لري. وروس او بل دنده دا ده چې دا کوم زموږ په بدن کې چې کوم اعضاو دي په دې کې دغه وینه کاربون ډای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اولې چې کوي زړه ته لېږدي. کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي، چې هلته بیا چې کیږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافه کاربون ډای اکساید چې دی هغه خارجیږي، اکسیجن بیرته د وینې وجریان ته داخلیږي. نو راځو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولي ناروغیانې وایو چې په انسانانو کې رامنځته کیږي. لومړی راځو والګ یا هم کامن کلچر ته وایي. دا ناروغي چې د یو وایرس له امله رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي، او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزې ستونی او تنفسي لارې چې کوي انتانی کوي په دې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي، چې د دې له امله ځینې وخت ستونی درد، ټوخی، لرزه او ځینې وخت لږه تبه هم لږه لږه بوش سره یې، او ځینې وخت په اند انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي. چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کیږي، یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې، او ځینې وخت چې د یو انسان د معافیت سیستم کمزور واوسي په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر جوړه شي. نو د دې د وقایې دپاره باید همیش موږ د ډېرو مایعات څخه استفاده وکړو، د مثال د چټلو شان څخه لیرې واوسو، په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو، او د معافیت سیستم مو باید شکو قوي کو. همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص مشکلات خپل معافیت سیستم قوي کو. او د دې د په اکل چې مثال درملنه کو د هغه د پاره باید موږ ډیر مایات وچو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی، همدارنګه باید ډیر استراحت وکړي چې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوو څخه تر لسو ورځې هغه میانه حد دی چې په انسان کې د عادي زکام. که چیرې تر دې اضافه سو بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې راځو بل ناروغي چې رامنځته کیږي، هغه د انفلونزا ده، چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزور ده او په انسان کې ډېر سخت تبه راولي، تر والګي ډېر قوي ده، یعنی په انسان کې چې راوړي سخت تبه راولي چې ډېرې درملنې ته ضرورت لري، او باید دغه انسان چې دی ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې راځو توبرکلوز وایو. توبرکلوز چې دی دا یو ډیره سخته ناجوړي ده چې د دې څخه حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي، او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډیرو برخو لکه نخا، غدې، همدارنګه سږو چې کوي اغیزمن کوي، او په دې کې کوم علایم چې ډېر وخت ښکاره کیږي اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوری ورسره او د اشتها کمښت چې کله اشتها کم سي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي چې د توبرکولوس چې دی ډېر جدي درملنه ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسی ډاکټر ته مراجعه وکړي او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي چې دا مخې د دې چې مثال هغه نجوري پر ډېر قوي سي د چې کیږي دا واکسین د دغه وایرس شکل راځي هغه بیا چې کی ورسره جنگی جوړ لمنځه وړي او دوی چې دی ډېر وخت د ککړو شیدو ککړ کالیو او همدارنګ ککړو لوشو لامل هم چې کیږي رامسته کیږي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شلغ لاس د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځنیو ویل چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې و. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مو رسي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څنګه چې مو وایرس ویلې بکتریا مو ویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم و، چې هغه عبارت ولا ځینې چې په کولمو کې د ژوندۍ موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستاتا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده، یعنی موږ وایو چې پروتستاتا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاته سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي او په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمې خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمې برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي.
او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شراوزي د هر برخې څخه ترمنند جوړښتونه راوزي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوزي د امیب د هر برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولی شو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دی. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی شو چې سیلیاتا چې ده هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دا ورکولی شو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی شو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی شو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا چې شته یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوریا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر 8-10 بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 ساعته بعد سال 2-3 ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-10 پاده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندیو موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل موانسه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشه د خواوه یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي. چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسې کله چې الته تکثر وکي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسې الته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکي کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي. چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د نافل مؤنس غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چې میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي الته پس پروزیتونه باندې اوري او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالی شته. دی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کېږي او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایي هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایي چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپل ماتوي او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسی اماده کولی لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو جهیلونو سمندرونو یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي په هغه ځایونو کې چې شي کېږي پیدا کېږي. ازو د الجی بڼې وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي ځینې نسواري الجی او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي مثال کوم چې نسواري الجی دي دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنګ ورکوي او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي او ځینې چې دی هغه تاواني دي زیانمن دي یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې راځو ډولو ته بیې راستو. لومړی راځو وایي چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصتاً بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپل دا چې دی یو حجروي دي ځینې بیضوي دي ځینې دایروي او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو غنمو انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډېر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپل نسی اماده کولی دی چې دی د سپیروفایت دی یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بیل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یا دیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیرې چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځ راځي. یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسي دوی منځ راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دې ورسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخی تا دسوالو برخی تا دری سوالو نلرو. لومبری سوال مودی پروتستا پا چو دوله دا واضح کری. دویم سوال دا پلازمو دیم دا جوان دوران واضح کری. او دریم سوال دا برگولی یا گل سنگ سشدی. ستاسی طولو دا توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت د ازادي رادیو لاله تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.